Yaz mı?
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سحر شپږ بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواږی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې $12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه د وبین په خبرولو سره ویلي دي چې د جاپان د $12.9 میلیون ډالر مرستې به برخه به په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړی شي د اف ای او د بین له مخې د مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړی شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونه ځپلي دي پاکستان هغه افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلې چې د روان فبروري میاشتې تر 28مې نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پیرنی ښارونو څخه ووځي پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی ویل دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر وین قیصر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې ویل دي چې د اقدام به د افغانانو کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي د پاکستان حکومت روان میلادي کال پیله په ځینو ښارونو په تیره په اسلام آباد کې د بیا استاد افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پرختې موافقه کړې ده ایران د ایران ټایمز اور اسپانی پرون د مرکزی بانک دی ویلمې په اساس راپور ورکړ چې دا موافقه د روسیې په اکتاتوربورګ ښار کې د سایبری امنیت د خوندۍ غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په بانک ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالی مسول سازو سره د همکارۍ د پراختیا د سایبری امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لار چارو خبرې وکړې د سپینې ماڼۍ مرستیال وایان د وای طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونو ته حاملوي د سپینې ماڼۍ مرستیال وایان د اناکیلی د څرګندوري له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړی دی د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندیدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړیږي چې د بایدن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي وروسته خبرم دا چې جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلو جنې د سلی مخته وشو د پولیسو چارواک ویل دي چې بریدګر نارینه ته خویت تر اوسه نه ده پلم دوی هم دا ویل چې د برید علت تر اوسه نه ده خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی د امریکا نړیوالو مرستو باندې دوی سره په افغانستان کې تکم 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي
د امریکا د مرستو باندې د متاسفانه خبر نه ده په دې سره کې د لشي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتي حالت اغیزمن شي
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبول په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله
رحمان الله ګوربز حشمت شاهیبي محمد نبی عظمت الله مرزه ګلبدین نائب دا ټول غاړي په شاک بالونه وشلو
او خو سکي د نریرانس د مثبت په خو ستیدل
که سونه میګ په خو سولایت کې لرو ولینا مخکې کام او وسه زوچ شو دي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي خدماتو چتر هیلت کلستر وای د امریکا د نړیوال مرستو باندې دو سر په تقریبا ټول افغانستان کې تکم 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو به برخ شي دي د ټولنې په راپور کې ویل دي چې د دې مرستو باندې د لو حياتي روغتي خدماتو ته زیانګل خلکو پر لاسرسي د پمړ اغیز کړی دي نور جزئیات په راپور کې
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وای د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه په یو دیرشو کې درې سوه شل روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 20، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر اوو پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړای دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهندون استاد دوست محمد احمدزای په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور جزئیات پر راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. خغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینک د لوري له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان تویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکی باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیه د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډه ته. ډونالد ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسم لپاره مسکو ته لړن شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو. زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلنسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په وینا کې ولسمشر زلنسکی د قانون تړون ته اشاره وکړه. ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولای شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي، تر ټولو مهمه خبر ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلنسکی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي وکړي چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړي. ټرمپ زلنسکی یو دیکتاتور بلل او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلنسکی د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 28مه د اروپایي ودونو له مشرانو سره په ټلیفون کې خبرې کړي دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د ټلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلنسکی زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکران او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلنسکی ویل چې په دې اساس موږ کولای شو د اروپایي ستراتیژي پلي کول ډاډ پنه کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت له خوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلان دوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو خبرګونونه راپارول دي. نور جزات په دې راپور کې.
لباسونه بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو ځد کون کیدای د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازم دی رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هله دغه د سه په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي کوشش کوي د سختیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته خلک اقتصادي وضعیت خراب دي کتابونه موږ ته راولي استادانو باندې کوشش وکي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل خار دیو خوانزي د اتم ټولګیز د کونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندیښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کمکړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي تتللی او لدې یونیفورم سره عادت شوی موږ نشو کولای لکه مس پرتاګه او لونګي سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزي ضرورتوري کړی.
پننګرهار کې یو خونکې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د غک د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل
چې په یو خونکې هغه په دغه څه جامو ته ودرې کې او خپل درس ورکړي نو آیا هغه په منفي هغه زمبر د شاکدان په ذهن باندې چې لوی یې موږ غاښه جامو باید انتخاب وکړي هغه مثبت اغېز وکړي نو مرسي هغه اغېزه موږ دلته چې کله پریکړه کېږي باید د خونکو د زده کوونکو نظریات وابسته شي خونکو له پوښتنې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړای دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالای تایید کړای. د دې لایحې لمخه د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړی دی. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوی راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړي کول، د بې وزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول خودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنگ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسولیت لري. د د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خوونکو ته هم لازمي کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او خوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او خوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوروسته لومړی انجونې لښ په ګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د امریکا د بارنوي چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پختنې لاندې راوستي ویل دي چې د پدغیواد کې د ترګرو ډلو فعالیت ته زمينه برابره کړې ده. مارک روبيو کناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریچ سره پرون په وی څنګه مرکه کوي لیکل چې حکومت ته واد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمينه برابرېږي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له داعش د خراسان څنګه د ځپلو ادعاوې کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبيو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یو ځانګړې مرکه کې چې د پنځمه په ورځ د فبروري په 16 خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ټول لپاره فرصت برابر وي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانی همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لړ پولیس چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه ترګندونو په خبرګون کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې پر راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته. دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستي دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په 23 په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پوری کسان وزل سوی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بیلابیلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعا کړې دي چې د ادارو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون خودلای او رد کړی دی.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبی افریقا ته په لوی توپیر وبایلل. افغان لوبډل مشر رحمت الله شهیدی ویلی دی چې لوبغاړو ښه بولینګ وکړ خو د بیټینګ په لمړی شو لورونو کې خونه زلیده. په دې اړه نور تفصیل پر راپورک.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه له جنوبی افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلل. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونی لوبې پچه جنوبی افریقا وګټله او د توپو هنی یا بیټینګ پریکړه یې وکړه. د جنوبی افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمه سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خو لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچه ګټل ډیر مهم وو او زیاتوي چې که پچه افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې شهیدی ورسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټینګ په لومړنیو 6 اوورونو کې خونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربا پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربی اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ یا توبرکلوز 28 مثبت پیښې ثبت شوې دي او ناروغان تر درملنې لاندې نیول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د خوست روغتيایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنځ د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر ور شوی، خو لامل د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتيایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د نری رنځ 118 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغان ته درمننې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې پر ارتباط لګ لګ پوه شو دي. هرڅه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولی نه مخکې کام او وسه زیات شو دي، خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه و. خو ټیبي شته، مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص او تدوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نور خلکو ته نور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادر شاکوټ، موساخیلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي. د نری رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چکو ټول په جنیکس باندې کوو، سیرپس پټم معاینه کوو، نو په یو ورځ کې درې چیرې په ورکو دولس مریضان خلاصو دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکو ویلې علت بیا په جن ایکسپورت مشنه باندې بیا لوډ چې فشار پر سی بیا اکثرا ټیسټونه ایرر نو ریزلت یا اویلیبل ورکوي
بلوري تا نور غلرون کې وای په اوس وخت کې د نری رنز په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي او کچیر نور غلرون کې خپل ناروغان په وخت روغتیا مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه هم وړیا دي د شمال د سیمې یو سیدونکو عبد الله ویل
په مو یو عدد زړه بډای دو داغه واج مند دا مخته یګی د مال سخت وټو خدا یو څومره لګ مثال سره په واله خو خیر اسنه ما خایا خو بل داسې یو هغه دا چې مون خلک جنو بزور کې بلاد نه وی چې څګر شي په کنا یو ډاکټر ته خامہ خاوتی یو بزور ترون چې دا هغه کړل چې ما سره دی بولته دی ته اله چې تاسو ټی بي سنټر ته ځون ورته وای چې په واپی کړي دلته ان شاء الله خو چر ولا يم دای چې قسم چې شنو ګټیا و راشتانه یا خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی
د ټولنې روغ کسان څنګه کولای شي په نری رنز باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کې دا اصلا په درې ډول ده یو واکسینیشن دی چې بد پالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي نخ کې دا دو چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي مریض باید خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دپوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټه کې باید مریض راکام شي او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي پنځه ملي ګرامه اینچ پرکې چې مونږ اطفالو ته ورکو چې وینه نسی
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې یعنی د ناروغ د ټوخي پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي خو کولای شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي هډوکي مغز او پوستکي هم زیانمن کی
ارزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې تاریخي سیمې د باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو په رغولو سره د کار فرصت برابر شي نور جزئیات پر راپور کې
دا سیمی د تیرو څولو سیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د ارزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي د ارزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مثلا دا یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ارزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسه ویجار سی ویجه او دغه تر څنګه نشانی چې کوم ځای موږ مال میږي کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمال مال میږي ته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی پنورنه دی بدات ته وکي نه وایي دا چې د اجتماعي بس بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د ارزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولینې خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یي چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادی هغه برته مشته څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسولین او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو دا پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول
بل خو بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو لګو اثر مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو درغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویله
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي اثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د روزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت، صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت سهار شپږ نیم بجو شي. تاسو آزادي رادیو ته غواږی یاست. د غړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه د بیان په خبرولو سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې و برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړې شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړې شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو لسو ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې تر 28مې نېټې له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو بوځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ په دې اړه راپور ورکړی، ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر وین قیصر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي دي چې دا اقدام به د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغیزه کړي. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د دې حکم اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دي روښانه کړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو بیا په تیره شپه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو، ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشي هڅې چټکې کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولارسي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي اگر یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبري مو اوریدلې چې د انلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله، خو ګټوري هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د رادیو لاري د زده کړو پک خلک څه وایي؟
رادیو هغه شی دی چې مصارف ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره دغه سهار او رسپات شوم، نو شاید سی ورس مکتبونه واز شي، دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه دځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټی د نت زمونږه دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضور کې ته درس وای انلاین نشول واستای نیمه یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دمه کله لیفت کې دمه انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړ ما یو ځل کور شروع کړم مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړ دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو مات دی بل سهولت نه دی برابر که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تھیوري چې وایي عبارت د خکیږي مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو څلور کاله مونږ شاته پاتې شو بیرته سرنه مو شروع کولو دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس ووایې دا ذهن لږ آماده کیږي سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورځي څلويشت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره غونډ کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن ل لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ وي موږ به سره زده کړی تر لاسه کوو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یو ورځي درسي مواد به په څلويشت کې فینځه څلويشت کې حتی ځنی وخت په شل دي کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سول دا به ما هغه کتل چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړی هر وخت په تیر بیا په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیر اړینې بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین نک کتابي که حضوري یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي خوستا هدف چې شې دا ست هدف دا ده چې ته باید زده کړه وکنه کاغه آنلاین که حضوري خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده زه اوس ژبې زده کوم ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی که په سیم کې که په آنلاین بړای خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا بارک ولاړ سي دغه یو ستونزه ده نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نسره لري زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري زه خپل په یو رادیو کې کار کوم یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې الته واتس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشتره لیږي بیا هغه چې ګورم دوی الته لیکلي وای چې موږ په هیڅ شي نه پویدلو وای موږ د تلویزیون او رادیو لاري وکولای سوې چې موږ اوس لیکل وکړو ورتاریا نظم دون شه د املا او انشاء مراد کړي شایسته لیکنه یې کړي بیا حتی شعرونه یې لیکلي ماته راستولې په واتس اپ باندې وای چې موږ استاسو د رادیو او ټلویزیون لاري لیک ولوست مزه کړای دی
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي د رادیو لاري زده کړي د انټرنیټ لاري زده کړي دا تاسو اړینه بولی
سل په سلو کې باید رادیوګانی کټلویزیونونه دې تک وکي یعنی ډیر انجونی مال دلی دی او که موږ اوریدون کی بیرته چې موږ پیغامونه را لېږی دونی خوشاله وي موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای شي چې زده کړي وکي نو دا ډیر مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکي او که انجونی دی که لوکان دواړه زده کړه ورته کوي موږ ته شاید نه معلومیږي مثلا اوس شاری سیمی دی هغه دی شاید راډیو ونوري خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغه هر خبریال په زوار زیر پیژني خو دا د دې سبب دی چې هغه غواړي چې دغه څه زده کړو کی هغه ویل چې موږ غواړو د انجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي وای موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریال ووسو وای دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څه زده کړې ده نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کو چې دوی ورڅخه زده کړو کی نه نو رادیوګان او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي
ځوانان بیا مسلکی زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده او استادان مې نورو خو ډېرې موثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړو کوغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه سونی لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوړه لار د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وو کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرستاني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چا ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي چې که زن له درس سره همدغه سي هر اورس پاتې شوم نو شاید سي بورس انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه راست د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرې کینو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلي، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدای ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس را نه کیږي زه په ټولګي کې ناستم کنا زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره ته آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې آنلاین پرته له دې نه شي او چا غږ واورم یا یې څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کم. مګر نه دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولی چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویبسایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق لري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لاري چارې د سیم امکانات ته به ارته ولري چې تر څو زمونږ خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي تر څو خپله درک افهام او تفهیم لري وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې زکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلای. مثلا دوی هغه پوښه د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واتس اپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغه سې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې. بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمهیز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي. هغه شاگردان چې نسی تللی تبونه په خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې اومه د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړم د دې خونځیونه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي، په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخستې وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یوازې داسې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل، او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنی زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم. یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وي او کومه تجربه موږ سره شریک کړي، یعنی موږ دلته ډیر زیات راحت وو. هغوی د کوم سرټیفیکیټونو چمتو شوي وو، هغوی کوم روان انګلیسي خبرې کولی چې هم دلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خواري پورې ماډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکی وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډیر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږ کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه، دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستوري په تور باندې وشو کولی. دغه راځي یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یو مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، ریت الله سکړی، ان د پی ایچ ڈی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې په خوري او پانتون دنه د دنه هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین اخستب. نو یعنی اوس نړۍ ډیر اسانه شوې ده او کولای شي چې خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه، د خونځي د استادانو نه مرسته وغواړي، یا چا سره سر ارتباط درې زده کړي لاندې لاغوي استفاده وکړي. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنټ لواجی لستونځو سره هم مخ کیږي. افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او د شمیرېم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غزیدل دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان لاره هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل شوی دي چې د افغانستان په لس ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه د پاره کتابونه چاپېږي خلکو لسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې هم اخیستل کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي. دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازه د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده. ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد لری لاري نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر ځات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی او څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نور افریقایي او آسیایي هیوادونو کې حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو له لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالی و خلک د دې دپاره آماده سوله چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ سي. هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجم سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نسته خو دوی مجبور دي چې په خپل کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، رادیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده رادیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل سي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکه هم دوی نیول سي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پويږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب نه ورکي تر څو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته آنلاین زده کړې کوي نور برخې ته مجبور دي هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سمبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښینی او دا غي د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاستا خول رادیو تاسې یو څه د چی ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان دکري او کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته چې تاسې دا کتابونه واخلئ نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټولو ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کینی، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغوی کورنکي هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی، اوس ما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو، او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ را تګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسي. ډېر وخت سب دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په آخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې لاره دوی سرچ کړي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه، او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنۍ چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند ښه وي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گجر ارکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد گیش کی ہم نیولی نشم او 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 او
جون بکلی رغون ولی نورو دری خونه یو کنا وار لگ وجودا ده هم لمبو سویی زهم مورو سویم